ریم دا سجی رڑو دا دی سات خبرو نوڑان دی کوم. تا مده چنن دا ملگر ملتونو امنیت شورا دا دایش او دا دی دلی دا خراسان سنگی دا گواشونو پاڑغونده وکری. دا غونده با دا کابل پوخت دا ماشام و بجه او دیش دا خیپونی بیار کی جورشی. د دې غونډې په تړاو په خبره شوې بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په وینا راغلی دی چې داعش خراسان څنګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې له پاکستان سره پرتې دي فعال ده. په دې بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 نیټې برید ته هم اشاره شوې ده چې په کې د یو چینایي په ګډون شپږ افغانان ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش د سولې او نړیوال امنیت پر ضد تهدید دی. د پاکستان یو امنیتی چارواکی ویل لشنبی رایزی په بلوچستان کې د بیلتون غشتونکو له همغه عملیاتو را پلیخو تر او تر 250 ډیر کسان وشتل شوی دي او له هم جګړې روانې دي. د لوړ پوړي چارواکی د نوم نشودلو په شرط فرانس پرس اژانس څرګنده کړه چې د ترهګرو پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 190 ترورستان وشتل شوی دي. د ملکی تلفاتو شمیر شپږ ډیر شو تر سیشي او 22 امنیتی سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. وروسته لاغه چې د اونۍ په پیل کې بلوچ بیلتون غشتونکو بی ایل ای د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هم مهاله بریدونه وکړل. بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتو د حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی درې ورځې مخکې ویلي وو چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاک شوې دي چې حملې پرې کړې وې. تاکل شوی ده چې د اوکراین، روسیا او د امریکا د متحد ایالاتونو مرکشي پلاوی نن په ابو ظبي کې راټول شي او د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون روسیا تورن کړه چې له هغې موافقې سرغړونه کړې ده چې امریکا یې هم ملاتړ کوي. هوا د خبرو پر مهال د اوکراین د انرژي پر سکتور له بریدونو څخه ډډه کول دي. زلنسکي د سیشنبه پر زویل چې تیر شپه روسي ځواکونو په سلګونو ډرون الوتکې او بلستیک توغندي پر اوکراین وشتلې دي او د اوکراین د انرژي مرکزونه زیانمن کړې دي. د روسي پلاوی ابو ظبي ته رسیدلې او د فرانس پرس اژانس راپور لمخې تر اوسه د اوکراین او امریکایي پلاو د رسیدو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. د جرمني صدر اعظم نن د خلیج بډای او له ستراتیژیک پلاوه مهم سیمې ته روان دی. دا خلیج ته د فریدریخ میرس لومړی رسمي سفر دی. دی په سعودي عربستان ته بلل شي، بیا په قطر او پسې متحد عربي اماراتو ته ورشي. جرمني اژانس د دې سفر په اړه لیکلي دي چې ښاغلی میرس غواړي د تیلو او ګازو له دغو تولیدونکو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او تمه ده چې همکاري به په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې پیاوړې کړي. د راپور له مخې شاید د وسلو په تړاو هم خبرې وشي. د جرمني مخکنیو چارواکو له دغو عربي هیوادو سره چې ډیموکراسي پکې نشته او د بشري حقونو په تړاو تورونه باندې پوري دي، د وسلو د صادراتو په برخه کې په ډېر احتیاط ګامونه اخیستل. د جرمني اژانس راپور له مخې د میرس حکومت اوس غواړي چې دا محدودیت لري کړي. لانو لسکلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیمه پایلوبه کې د هند له سیالۍ ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه په همدې شیبو کې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پیل شي. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلستان د لوبډلو ترمنځ د نیمه پایلوبه پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلستان د استرالیا په ماتولو سره پایلوبه ته ووت. د نولسکلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمنو ګلری سکون کو زبرشنا او بار یو زری به تاسو ټول تشریفات مېما دی ولسم ټولګي جغرافیا مسمن لسم لوستا هله د سیتا ټول قدرمنو ګلری سکون کو برتر او جوړ صحت مند او سیری او د تیر برزیل ستنه په پراو د کی ټول سره د خپل ځانو سره متعلق کړو او سیری هم چې نن برزیل وستا پرامر کی ولري قدرمنو سکون کو نن ورځ مرستا سو د لسم لوستا هغه درسي اهداف یم هغه موضوع کانی چې نن ورځ مرستا سو لوستول ورو عبارت دی لمړی بانک پیجن دال دویم ته بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي، دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت څیړل. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه له کلمې سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو، د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د الماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوی دی چې د څوکۍ معنا یې ورکړی ده. په خپل دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچني څوکۍ په معنا سره لري چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپل صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې په قراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوالیه ومنده، نن ورځ د ټولو باری او پولی معاملاتو او پالیتونو مرکز وکړی. چنن ورځې پر ټول هیواد نه وځي چې زموږ په کنه وره افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې درنو زده کوونکو، بیرابیل تاریخونه لري چې په بیرابیل تاریخونه موږ تاسو ویل سو، موږ ویل سو چې افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم ولا تاسو ویل شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي، یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص د پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو، هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې شېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کال، درې کال، څلور کال، حتی لس کال ورسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل، څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښو چې بیرته هم هغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شو. نو همدارنګه موږ ویل شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکړي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي، یعنی د حکومت لاري له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي، په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده یا هم په کار باندې فیل کړی دي، او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي، یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره ترسې، چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سره ترسې وي او ان پاکي توګه سره خپل چارې پر مخ باندې بیايي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره ترسې وي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی یو دنده د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکون کوم را تاسو ویلې سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دیارلس او اتلس هجري مریز کال کې د نورې په میاشت کې په یو سرشن میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړل، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اسعار کنټرولول و او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه پکې کې سر تر سره کېده. بل هم سوداګری بانکونه دي، چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نورو امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي، یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي واحد چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه سمخه تولین او پلمړي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوی په کار باندې پیل وکړ نو ټول هغه دندې چې نورو بانکونو تر سره کولې نو سوداګری بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانۍ پر جوړولو او نورو چارو کې د پنګې اچونې دنده پر مخ باندې بيوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ را لری چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره وو او ستر اهمیت درلود. هم چې نن د دې تر څنګ در منځ کوونکو بل هم از مش په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه ته مراته سپېل سوي چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملو څخه مراته سپېل سوي چې په خپل صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي چې شي بیلګې مراته صنعتي بانکونه ورکوي ولې سره د کرنیز بانکونه او رهني بانکونو د ورکولو سره چې زیات شاري مخې تولې او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک قربانې اعتبار پیدا کړي دي او خلک خپل پیسې په بانکونو ته تسلیموي او ورسره د هغه څخه د سمو دی ورسره څخه به خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي او په دې توګه سره د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیت احساس لري. نو درنو ځکه کوم تر دې دم پر مرکز تاسو بانکونه او پیژندل وسام د لوس بلې برخې تاسو چې په دې برخې کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي او پیژن روز د کور کوله که څنګه چې مرکز تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې مرکز تاسو او پیژندل چې کومه دنده سرته رسوي نو اوس مرکز تاسو په دې برخې کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي ستوي کیږي. زموږ فکران هیواد افغانستان کې بانکي چارې کچیر مرکز تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډیر زیات نیوي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوي په زیات په خاني او وجود محاله تاریخ چل لري خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویل سو په لمړي ځل باندې په 1400 کال کې نه هم کال چې وو په هغه وخت کې د بانکونو ټول چارې شوي د سرپانو په مرسته باندې مخې ته تللې یا هم کومې سرپوي چې به د هغو د لارې څخه به پرمختلل خو کله چې په 1400 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وی پر مختللې باندې پیدا کړل بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1412 هجری المریس کال کې د 8 میلیون افغانۍ په لومړي پنګ سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې سره ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزی بانک دنده سرته رسول خو وروسته بیا په 1413 هجری المریس کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شونه د افغانستان بانک د یو سوشل میډیا افغاني په لومړي پنګي سره انجور سوچي مرکز تاسو د دې په حق لمخکې هم معلومات بل بستل چې دا کې بیا مختلفي چارې سرته رسول کېدلې او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانګونه جوړ شول چې ځل شمیر دندې سرته رسولې چې د هغوی له جملو څخه مرکز تاسو وویل چې ځینې سوداګری او دولتي تخصصي بانګونه و چې پر لپسې توګه سره په جوړېدل باندې پیل وسو او همدارنګه رهني او تمارتي بانګونه جوړ شول، کرنیز بانګونه، پښتني تجارتي بانګونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمیر چې د انسانانو د زیاتې ژوند په همومره اندازه سره زیات شمیر کسان په بانکونو کې خپل پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانک خلکو ته اجازه ورکړي تر څو هغه خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغه په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل، بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ قیمتي اجناس او غاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر او سیږي هم الماس او سیږي کچیر سپین زر هاشه او سیږي کانی قیمتي کومې غاڼې چې موږ تاسو کول سره په بانکو کې وساتو همدار دارنګ د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې ترڅنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي. دا ټول زموږ پر پاکستان کې سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو ځکونکو په کتاب کې په صفای ننیویمه او سلامه صفه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نیټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه سوی دي. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې دا دولتي بانک دی یعنی خصوصي بانک نه دی او جوړېدو نیټه په 1912 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دي. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو ځکونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت سړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څنګه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمې توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګرۍ حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزې او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبي ځانګړتیاو لمخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي لمخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه نوړ سیاسي اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د اتلسمې نو نسمې او شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هېوادونه په سیر بیا آسیا افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن مو او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې سیالي سرته رسولي او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي. همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي بلکې د دې ترڅنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړې ده پالچ کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پالیسي ویدي یعنی پرمختګ کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسام توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې سي دي دغه پیسې په محفوظانات توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پر اختیار راوړو. نو د دې ترڅنګ د مونږ ځکونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ چره سکرې دي هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانګونو جوړول دي کوم چې د ته له هم د اعتبار او بخښل دي او لای هم پدې کې وته را مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو ته لوس پر ټول اهداف او وسته او په حق له معلومات لا سره وړل وسوم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د تاسو د ټول کډر منځ کوونکو کورنۍ دند درې دني سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او مطابق ځواب یې ورسره لیکئ. لومړنی سوال تکراروم. لومړنی سوال بانک څه شي تعریف کړئ. دویم سوال بانک زموږ په ورځ ځنیش باندې کوم مهم رول لري. درېم سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو کدر مونږ ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سي چې هله د چتا سيوس د کړو او سي جو په سپو سي او سي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بلک نشیت معنی رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکه له احترامات به قبول کی کذر منو کول ریز کون کو زبرشنا غفاری ور سره به هم تاسو ټول ته شرف واس به ما د ول سم ټول کی جغرافیه مضمون لسم لوسته هله د چي تاسو ټول کذر منو کول ریز کون کی برتر او غجور صحت مند او سجه د صحت جمع پتن می رنو ز کون کو د چیز مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مضمون لسم لوسته نو هله د چي تاسو ټول بده تیر ور زلستنه په پراو د کی کټ ور سره تکړی وو سجه او یو سم معلومات به مو تر لاسه کړم ور ز کون کو مکه لدین چیز تاسو د نن ورځې نو لوست پهل ک تاسو ټول ترمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. روز زده کوونکو راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي له لومړی نفوس، دویم د نفوسو ډیروالی، دریم د نفوسو کلموالی. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالی په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي، چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو. یعنې لومړی موږ باید بلاړ سو د هغې سیمې پراخوالی ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، د نړۍ نفوس چې و کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله، د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل، نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمېر په 2013 میلادي کال کې 2.4 میلیارده تنو ته رسېدلی و. چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل سوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو، سیږي تودې سیمې وو، سیږي اور سوځونکي سیمې وي، او یا هم او پرا اوبونه لري، ډېر زیات غرونه ولري، او همدارنګه جګي دشتې شکلین سیمې وو، سیږي. نو دغه سیمې کې چې دی په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر به په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د ځمکو خړوبولو لپاره اوبه ولري، همدارنګه رنګه ش سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره شش استیلاري ولري، نو په معلومدار توګه سره به په هغه سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویلی شو چې نفوس ډیر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راوړلی دی، هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتر په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خاطر سره دی ځکه چې په هغه سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب او هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پر اوبلرونکو ځمکې، د سندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډیر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي، چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکی، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوال رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دی په دوه ډوله عوامل لري، یو په خپل فزیکی عوامل او اغیزې دي، دویم په خپل اقتصادي عوامل او اغیزې دي. د دې ترڅنګ نورې اغیزې هم ستل، لکه سیاسي عوامل او لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو، په لومړني ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمېر اوسیدونکو پکې کې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې د ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه چې کې موقعیت لري، چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو زده کوونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 400 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 1000 وصلو پورې رسیږي. چې دا مرب تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه او اقتصادي او فزیکي لاملونه، بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر تنفسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو ځکونکو د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول مرب تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی سئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ. چې په دې جدول کې مرب تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي، او همچنان د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې، د نفوسو شمیرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې مرب تاسو ته په نښه کړي دي. چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم، نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. دا هغه څخه لمرنۍ چې دی موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی، او د نفوسو ګڼوالي چې دی 2,200 دی، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,115 تنه ترسیږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلاديش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي. چې تاسو ټول کولی سئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غلري زده کوونکو، د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپل په ډېر زیاتې چټکۍ سره رامنځته کیږي. ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برث ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیټ ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 6 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتیږي، چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو، مرب تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې مرب تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده. چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده، او هم چې نن د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.928 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1900 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیارد تنه کسانو ته رسیدي، او همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسیدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. چې موږ تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونو پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی. چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي، او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري. چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زور کې 30 وي، او مړینې چې وي 60 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې تر څنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیب وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزه لري. چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي، او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی. په ځینو سیمو کې یو ډول دی، او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی. چې دغه په ټوله پر دوه برخو باندې ویشو موږ، چې لمرنۍ ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږیدنه پکې سرته رسول کیږي. یعنی هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي شاري نفوس زیات وي پکې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمیر چې دی لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي، نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتېږي، چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودېږي یا هم لږیږي، چې په پای کې بیا د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کیږي او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسولو سره سرته رسول کیږي، هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې موږ تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي، کچېرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي، ځکه که چیرې کم وي نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي، هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یې هم صنایع ورته برابر کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسیږي او سیږي وسان د لوس راتلونکي برخې ترځو. په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټول لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کیږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلي، یعنی چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي. نو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری. نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی، په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
فرانومې حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار مې لیکلوس کولای سو، ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قران شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا سوې، لوی یو کاوسه ډیره مشهوره ول په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي، د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږیدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو، لومړنی شونځي می هم د همدغه ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستیه په نامه باندې یادېدله. ترنم سینف پورې زده کړې کړې دي. ترنم سینف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړي دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ڈی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو دوري زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. بیا هغه دریم دغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 5.5 کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول، ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډک وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستلی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې، څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ولکښېنې دغه ستاسې سینف دی پر مځکه باندې کښېنستلو، غږ یې وکولې ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتونه وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانيت هم ډېر پرشتنی توګه باندې پر دینی امور باندې او پر د حقایق باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پونتون ته امتحان ورکول نیم باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف ته وویلې بس دي راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه او که پونتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پونتون ته راغلم. پونتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کښې د سرویس څخه کښته سولم. نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی او دا، یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه وو، هغه وخت کې ټکسي هم نه وو، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینی توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلې، لیلې ته راسره ولاړلې، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر په پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورغلم، ډېر ښه د استادانو لو په رښتینی توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت د تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینی توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې له وروزګانه کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و، کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو، مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هره ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکوله، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیرو، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال بولو، د سړو د حجم منفی 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن پجی و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پوری چې په همدغه ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړې وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو د مختلفو قومونو خلک را سره وو. موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې همصنفیان به مو فارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی. یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم ولاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړل. اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړل. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولې په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې کورونو مالته ولو زورېدلو ولې بیا هم د تحصیل دوره ولې د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړم بیا به ویل چې کومو حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسی. زه باورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناست وم کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل میز به یې راته وټکولې دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل ورته وویل چې کتاب نشانې کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی او له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم سل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات را کړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان می ثبت کړل بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل. په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري مشتات حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطولو چې ته پیسې تر هر څه ارزښتمن ده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم هدي عقل د شوون چې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم. دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستي ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن چې راغلی په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشره لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید. دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم. ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل. د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلی. هغه کومه معیار چې موجود ول په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک وو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته یې ضرورت درلودی. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی. په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څو پوهنتون ته شامل شوي ولو. کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو. ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سله. د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو. په اتمه ورځ کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله. په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله. بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2014 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي. بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړی تکمیل سولی هم اولادونه وکولې چې زده کړی وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زنن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که می اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تاسو باندې سب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سن دی، ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی، په 1999 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشي لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خوته مطالعه ډیره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډیر تمبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوڅنې وشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغه څه نه دي راته راکړي، هم دا اوسلې په لحاظ هم دی. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولای سم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځان څخه متاسفانه په دغه کې ډیر ناکامه یم. البته څلرم چې سر راټول یې کوم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دي، زما هم دوره دی، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسی. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. په ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا دي، سیاسي ګوندونه دا هم ستا، په هغو کې زه د ډېره وخته کیږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د 2 اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځي چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. 2 اونۍ مو تیرې کړلې، خوست ته ولاړلو، خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوی، نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب،
ډېره مننه، خدای مې ذاتو کومه.